دید. میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
دیر از یاد من نکم سلطان محمد سرور صاحب قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم تر نهو بجو ده ازاده راژیو ده یو ساتخ پراونه تخراغ لست ده یو ساتخ پراونه پا دیر برخه که ده ازاده راژیو مجلی اونیس پروگرام خپریگی خو پلند خبری برخه که باواره چه چین یو زلبیا ده افغانستان ده سولی لحظو سخه خپل ملتر اعلان کرده ده راپورنو برخه وروست رازی لمرای پا مکره خبرونو تا په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي له 2004 کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونو ته د ورکړل شویو وسلو ډیره برخه ورکه ده. په داسې حال کې چې د اسرائیلو صدر اعظم په منځني ختیځ کې د اوږدې جګړې خبرداری ورکړی، په غزه کې تیره شپه بیا د چاودنو او ډزو آوازونه واورېدل شول او د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیسو د 12 نارینهوو او 3 مېرمنو په مرمیو ویشتل شوي مړي موندلي دي. بشپړ خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي بندیان باید د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړو څېړنو وروسته خوشي شي، نه دا چې د سیاسي او اداري فرمانونو په اساس. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستي فرمان ته په اشاره سره وویل که عدلي او قضایي پروسه د سیاسي اهدافو لپاره له پامه وغورځول شي، په هیواد کې به عدالتي جریان هیڅکله پیاوړی نه شي.
مونږ عدلي او قضایي نظام ته خپل د هغې پیاوړتیا دپاره هم مونږ کار کوو، دغه حکومت او دغه دولت ټول که مونږ اداري او سیاسي اقدامات په نتیجه کې د کمیسیونونو په توضیح کولو باندې دغسې بندیان خلاصوو، عدالتي جریان به هیڅکله پیاوړی نه شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تمه ده د کوچني اختر په مناسبت یو شمیر بندیان د ولسمشر حامد کرزي د نوې فرمان له مخې په نږدې راتلونکي کې له بنده خوشي شي او د ځینو د بند په موده کې کمښت راشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحدو ایالاتو له 2004 کال راهیسې تر اوسه افغان ځواکونو ته 900,000 میله وسلې ورکړي، خو اوس څرګندنه ده چې د دې وسلو لویه برخه چیرته ده. جان سوپکو په خپل یو نوي راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي هغه وسلې چې امریکا او ائتلافي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي د غلا او رکېدو له خطر سره مخامخ دي او ګومان کېږي چې یوه اندازه به د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاسو ته ورغلي وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش اداره یا سیګار وایي په پیل کې چې څومره وسلې افغان ځواکونو ته ورکړل شوي د دوی له اړتیا زیاتې وي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د حماس د وسلوالو پر ضد پوځي فشار زیات کړی، تیره شپه په دې ښار کې بیا هم د چاودنو او ډزو آوازونه اوریدل کېدل. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په سیمه کې د یوې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی. د غزې چارواکي وایي د حماس د مشر اسماعیل هنیه پر کور پرون یو توغندی ولګېد چې زیان یې واړاوه خو تلفات یې نه درلودل. د راپورونو له مخې پرون لږ تر لږه شپږ تنه فلسطینیان په رافح ښار کې او نه ماشومان غزې ته نږدې د شتي د کډوالو په کمپ کې په یو چاودنه کې ووژل شول. اسرائیلي سرچینې وایي چې دا د حماس ډلې لخوا د ویشتل شوي توغندي چاودنه وه چې ساهوان پر کمپ راپرېوت، خو فلسطیني چارواکي وایي چې دا توغندی اسرائیلو ویشتلی و. لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غزه کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. ښاغلی بان په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د غزې خلک هیڅ چیرته د وتلو لار نه لري او دوی د جګړې په ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بان وویل د دواړو خواوو مشران باید د روان قتل عام د بندولو لپاره سیاسي اراده وښيي. په داسې حال کې چې نړیوال کوچنی اختر لمانځي، دا د بشرپالنې له مخې د بې شرطه او سمدستي اوربند د ټینګولو وخت دی. دا تشدد باید د انسانیت لپاره پای ته ورسیږي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بن کی مون له سرګندونو لک شیبه وروسته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په غزه کې د کړکیچ د هوارې هر دوامدار او معقوله لاره باید د حماس او نورو تروریستي ډلو بې وسلې کولو ته شرایط برابر کړي. نوموړي زیاته کړه واشنگتن به له اسرائیلو په سیمه کې له خپلو متحدانو او نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړي څو دې هدف ته ورسیږي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه ورځې په وختي په خپله بیړنۍ غونډه کې له اسرائیلو او حماس دواړو څخه وغوښتل چې د بشري خواخوږۍ له مخې د اختر په ورځو کې او وروسته یو اوربند ومني او په بشپړه توګه یې عملي کړي. راپورونه وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیسو 15 په مرمیو ویشتل شوي جسدونه موندلي دي. په دې کې درې ښځې هم شامل دي او ورسره دا ویره زیاته شوې چې په عراق کې د روژې له پای ته رسېدو وروسته روان تاوتریخوالی ښایي په زیاتېدو وي. پولیس وایي دا جسدونه د بغداد په څو بیلابیلو سیمو کې د یکشنبه په ورځ ناوخته او پرون سهار وموندل شول. یو شمېر قربانیان په داسې حال کې په ډزو ویشتل شوي دي چې سترګې پټې او لاسونه یې تړلي وو. پولیس وایي درې وژل شوې ښځې له 15 تر 150 کلونو پورې عمرونه لري چې لاسونه یې تړلي او په سر په مرمۍ ویشتل شوي. د امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشران پرون په ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شول چې پر روسیې به د اوکراین په کړکیچ کې د دې هیواد د رول له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د فرانسې د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو په اړه یو اعلامیه خپره کړې او په کې ویلي دي چې د 15 وړو هیوادونو مشرانو د روسیې خلاف د نویو بندیزونو د لګولو نیت تایید کړی. په دې اړه چې د دې 15 هیوادونو مشرانو پر کومو بندیزونو خبرې کړې جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د 15 مشرانو ویلي دوی به په غور سره څاري چې آیا روسیا د اوکراینی بلتون غوښتونکو پوځي ملاتړ کوي او کنه. دا اعلامیه په داسې حال کې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیایي الوتکې له نسکورېدو وروسته د راپورته شوي کړکیچ په سبب پر روسیې د لا سختو بندیزونو په اړه غور کوي. واشنگتن په 2014 میلادي کال کې د مذهبي ازادۍ په نړیوال راپور کې وایي په نړۍ کې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې مذهبي او بخې زیات مذهبي اقالیتونه ارشوي چې خپل سیمه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی د ګرد نړۍ په هر کونج کې میلیونونه عیسویان، مسلمانان، هندوان او د نورو مذهبونو پیروان ارشوي چې د خپل مذهبي عقایدو له کبله خپل کورونه پرېږدي. راپور کې د ایران یادونه شوې چې پر هغو مذهبي ډلو یې په 2014 میلادي کال کې سخت محدودیتونه ولګول چې د دې هیواد د دولت لخوا د تایید شویو مذهبونو پیروان نه دي. راپور وایي په تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې مذهبي فعالیتونه یوازې هغه مهال قانوني بلل کېږي چې د دولت په اجازه ترسره شي. په راپور کې پاکستان هم ملامت شوی چې له هم مقدساتو ته د سپکاوي قوانین عملي کوي. دا خبرونه د ازادي رادیو خبرونه اورې. قدر منوریدونکو، دا د خبرونو وروسته لنډه خبري برخه لرو چې په هغه کې د چین د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ځنګړي استازي د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو. چین یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې له پروسیس حملاتړ اعلان کړی. د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي سن یوشي د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو د دولت له وزیر اعزاز احمد چودري سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر ضد د پاکستان د مبارزه په ګډون په افغانستان کې د پرمختیا او د بهیر په اړه خبري کړي. په دې حقله د ملالۍ بشیر راپور ووري چې د نیشن رسپانې د مقالې پر بنسټ برابر کړی.
د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو د دولت وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان پر امور د چین ځانګړي استازي سون یوشي په یو غونډه کې وویل چې د دواړو خواو ګټه په یو سولایز مضبوط بریالي او متحد افغانستان کې ده. شاغلی یوشي په دې ورستوي کې د چین د دولت لخوا د افغانستان په چارو کې د استازي په توګه ګمارل شوی دی. د او شاغلی چودري په خپل غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او حمایت په حق له هم خبري وکړه. شاغلی چودري ویلي دي چې د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوي. چین او پاکستان په سیمه کې مختلف هیوادونه بلل کیږي او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ خبري مهمه بلل کیږي. شاغلی چودری د چین استازي سون یوشی ته اطمینان ورکړی دی چې د هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې جدي ګامونه پورته کړي. او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو په حق لویل دي چې په دې عملیاتو کې د ترهګرو پټ ځایونه په نقشه سوي دي. شاغلی سون یوشی ویل دي چې په افغانستان کې د روان سیاسي بهیر ملاتړ کوي ځکه چې دا به په سیمه کې یو با امنه چاپیریال رامنځته کړي. شاغلی یوشی د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دا اونۍ د افغان ولسمشر حامد کرزی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله سره لیدل کتل کړی دي. شاغلی یوشی وویل چې په دې کتلو کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت جوړولو خبره وکړه. هغه هیله وښوده چې په افغانستان کې به سیاسي بهیر په شته توګه ترسره سي. سون یوشی چې په خوا په افغانستان او هندوستان کې د چین د سفیر په توګه کار کاوه، دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د خپل هیواد ځانګړي استازي ټاکل شوی دي. هغه وایي چې اوسه حکومت طالبانو په شمول د کوم افغاني ډلې سره مستقیما په تماس کې نه دی او چین غواړي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي ځکه چې هیواد یې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخله پالیسی نه لري. شاغلی یوشی زیاته کړه چې د روغې جوړې بریالیتوب به د افغانستان اقتصادي ودې ته لار هواره کړي. دی وایي چې په سیمه کې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره به د استنبول په غونډه کې لیدل کتل وکړي. سون یوشی زیاته کړه چې پاکستان د چین نږدې ملګری هیواد دی او دوی ورسره د نورو نړیوالو ستونزو او په ځانګړې توګه د افغانستان په حق له شریک کار کوي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې جنقه الکوزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو د حملو د شدت او تاکتیکونو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې د طالب وسلوالو ناڅاپي حملې په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو سختې حملې وې. وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې پر سپین بولدک ولسوالۍ حمله وکړه. په کندهار ښار کې هم له حکومتي ځواکونو سره جګړې وکړې او د پولیسو د مشر جنرال عبدالرازق په کورې ځانمرګي برید وکړ. نیویارک ټایمز لیکي کندهار چې له 1990 لسیز راهیسې د طالب وسلوالو اصلي مرکز و، افغانستان ته په 2010 کال کې د اضافي امریکایي عسکرو په ورتلو پکې نسبي آرامي راغلې وه. دا مهال هم په کندهار هوایي ډګر کې امریکایي عسکر شته، خو د ورځپاڼې په باور د کندهار ولایت د امنیت په ښه کېدو کې د پولیسو د قمندان جنرال عبدالرازق هڅې چې د طالب وسلوالو پر ضد سخت چلند کوي د ستاینې وړ دي. په دا باندې انتقادونه کیږي چې د وسلوالو پر ضد ظالمانه چلند کوي، خو دا کار د امنیت لپاره اغیزناک دی. نیویارک ټایمز زیاتوي د طالبانو مشر ملا عمر یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې به اسلامي امارت جوړوي. د ده دا خبره د کندهار له حملو سره تړاو لري او په سلګونو وسلوالو پلان درلود چې د اختر په ورځو کې به په کندهار کې حملې کوي. د پاکستانی او نورو بهرنیو وسلوالو په ګډون شاوخوا 100 تنو طالبانو د شنبه په ورځ د کندهار پر ریګستان ولسوالۍ حمله وکړه. جګړې لس ساعته دوام وکړ او پولیسو مقاومت وکړ، خو کله چې د پولیسو مهمات خلاص شول د ولسوالۍ قومندان او 15 نور پولیس ووژل شول. نیویارک ټایمز رسپانه وړاندې لیکي شاوخوا 250 طالب وسلوالو دوی ورځې مخکې د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو هم حملې کړې وې او په جګړو کې 40 تنه وسلوالو ووژل شول. ورسپانې د جړې ولسوالۍ د یو سپینګیری حاجی عبدالله خان خبرې راخستې چې وایي د جمعې په ورځ د ولسوالۍ په ځینو مسجدونو کې طالبان راڅرګند شول او خلکو خپل کورونه پرېښودل چې جګړه ونه شي. دی وایي موږ بیریږو که جګړه پیل شي د انګورو فصل دی او د خلکو په اقتصاد به ناوړه اغېز وکړي. خلک د انګورو له باغونو یا حاصل پرته نور څه نه لري او ټول ژوند یې ورپورې تړلی دی. ورسپانه د حاجی عبدالله خان د خبرو په دوام کې لیکي په ژړې ولسوالۍ کې د امریکا د اضافي عسکرو په شتون کې شاوخوا 1.5 کال آرامي وه. د خلکو د پاڅون په نتیجه کې وسلوال له سیمې وشړل شول او له حکومت سره د خلکو ملاتړ هم مخ په زیاتېدو شو. وسلوالو کوم سترې حملې نه شوای کولای او یوازې په سړکونو کې ماینونو ښخولو ته مخه کړې وه. کوم خلک چې د جګړو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي ول هغوی بېرته راستانه شوي، خو دا چې اوس یو ځل بیا په ناڅاپي ډول وسلوال طالبان راڅرګند شول او ځانونه جګړو ته چمتو کوي، خلک به یو ځل بیا ډله ییزو وتلو ته اړ شي. ټایمز رسپانې افغان پوځ او پولیسو ته د امریکا د حکومت د وسلو او مهماتو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا حکومت افغانستان ته له 1,00,000 زیات ټوپک، ماشینګڼې او توغندي ویشتونکي ورکړي چې اړتیا هم ورته نه درلوده. دا وسلې ممکن د وسلوالو لاسونو ته ورغلي وي. رسپانې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص پلټونکي راپور ته اشاره کړې چې وایي متحده ایالاتو تروسه د افغانستان په بیا رغونې شاوخوا 104 میلیارد ډالر لګولی دي. متحده ایالاتو له 2004 کال راهیسې د افغانستان ملي پوز او ملي پولیسو ته 4,15,000 میله سپکې وسلې ورکړي چې 1,14,000 اضافه وي او دغه راز 9,000 توغندې ویشتونکي هم ورکول شوي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم چې د امریکا دفاع وزارت وړاندیز کړی چې افغانستان ته ورکړې اضافي وسلې به کشف او له منځه وړي، خو دا بیره شته چې وسلې به په تور بازار کې پلورل شوي وي او یا ممکن د جنایتکارو لاسته ورغلي وي.
د ازادۍ رادیویي مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې د ګلګمش د خورا لرغونې حماسې په باره کې غږیږو او د هغې د پښتو ژباړن عبدالله میراج خبرې درته لرو.
اصل ګلګمش یو منظومه ده، یعنی منظوم شکل دوله سرود لري چې دا په سومري ژبه او په میخي خط باندې لیکل شوی ولا ما د دې لپاره چې وایونکي ښه پیو پیږي په نثري شکل باندې خوش بړو.
ډاکټر احسان الله درمل خپل ځینې نوي شعرونه راتلولي.
زیری شو ورځو ته په ورک سرور پسې کې ګرځي، هو نو اختر خو پیدا کیږي د هلال پرنا.
د هند خلکو یو خوش نکل او نور مطالب هم شته. اول پام وکړئ فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي.
چهارشنبه په ورځ د رسنیو مدافع بنسټ چې د نی په نوم هم یادیږي د خواله رسنیو اونۍ ولمانځله. د باختر اژانس له ریپورت سره سم د رسنیو بنسټ وړاندیز کړی دی چې هر کال د زمري له لومړۍ تر اوومې نیټې پورې د خواله رسنیو په نوم وي او په دې اونۍ کې د دې ډول رسنیو د کار قدردانی وشي. په خواله رسنیو کې چې ټولنیزې رسنۍ هم بلل کیږي، فیسبوک او ټویټر شامل دي. د غو رسنیو په وروستیو کلونو کې د وګړو ترمنځ د تعلقاتو په زیاتوالي او د فکرونو په مبادله کې لویه ونډه لرلې ده. د خواله رسنیو د لمانځنې په غونډه کې د نوې مؤسسې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر له جمهور رئیس حامد کرزي څخه مننه وکړه چې د خواله رسنیو د بندېدو اجازه یې ورنکړه. په دې غونډه کې د خواله رسنیو په اهمیت، ارزښت او اغیز باندې هم خبرې وشوې. ژورنالیزم او په جګړیزو او تاوتریخجنو حالاتو کې د لانجې راکمونه د هغې کتاب نوم دی چې افغان خبریال عبدالقدیم ویاړ له انګلیسي پښتو ته راژباړلی دی. دغه کتاب د رسنیو د ملاتړ د نړیوال بنسټ او د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په لګښت د تیرستی شنبې په ورځ چاپ شو. په کتاب کې رانغښتي مطالب د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره ډیر اړخ لګوي او خبریالانو ته دا ورښیي چې له جګړې نه وروسته یو هیواد کې له تاوتریخجنو حالاتو سره څنګه چلند وکړي او د لانجې د راکمونې لپاره کوم اغیزناک ګامونه پورته کړي. په دغه کتاب کې ځای کړل شوې طرحې او مطالب تر ډیره له هغو روزنیزو دورو او یا هم ورکشاپونه اخیستل شوی چې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان لخوا له جګړې او تاوتریخوالو وروسته او له ګواښ سره مخ هیوادونو کې جوړ شوي دي. فیصله وشوه چې په مرکز کې خبریدونکي سرکاري ورځپاڼې د مطالبو د تنوع په خاطر بیلې تګلارې ولري. د باختر اژانس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله میرمن سیمین حسنزاده هم پکې وه، فیصله وشوه چې تر دې وروسته د انیس ورځپاڼه سیاسي مطالب، هیواد ورځپاڼه اقتصادي مطالب او اصلاح ورځپاڼه اجتماعي کلتوري مطالب زیات خپروي، څو په دې ډول تنوع پکې زیاته شي. له یو ډول والی څخه د دولتي ورځپاڼو د رایستلو په اړه اسدالله غزنفر له ژورنالیست او صاحب نظر سعید زابلي سره یوه مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
ښاغلی سعید زابلي، تېره اونۍ په اطلاعاتو کلتور وزارت کې یوه فیصله وشوه چې په کابل کې دغه درې مهمې دولتي ورځپاڼې چې دي، سرکاري ورځپاڼې چې دي، هیواد، انیس او اصلاح، دوی دې د تنوع په خاطر باندې بیلې بیلې تګلارې ولري. هیواد تر ډیره حده اقتصادي مطالب خپروي، انیستي سیاسي مطالب خپروي او اصلاح دي اجتماعي او فرهنګي مطالب. البته دا ضرورت پخوا هم احساس شوی وو چې دا دولتي اخبارونه یو شان مطالب خپروي، خو دوی د د ضرورت د رفقول لپاره د فیصله کړی دا تاسو ته څنګه باندې میږي دا فیصله
هم دا خبرونه بهخي ډیره متکی چې چاپیږي بیا په ولایتونو کې ممداسي د تل کلتور ریستون لخوا خبرونه سته کدی چیرته غواړي چې دوی د افغانستان لپاره یو قوي مطبوعات ولري او داسې چې دا غي د دولت ځختر خلکو ورسولای شي د ملي یووالي ځختر خلکو ورسولای شي نو دوی کولای شي له دوه خبرو څخه یو خبر جوړ کړي دوی چې اوس دا تنوع د پاره د کار کړی د وزارت د پاره کړی د خبرونه بیخي په ټولنه کې بیخي منځوي سوي دي
نو د دې لپاره چې د مطالبه تنوع راسي دغه فیصله ساس په نظر باندې کافي نه ده
دا کافي نه ده دوی کولای شي چې د خبرونو دی خبر کړي اوس درې اخبار چلی یو اخبار دی کې پر یو وخت په ټولو ایتونو کې دی کولای شي دا خبر کې په نړۍ کې موږ همدار ډیر مثالونه لرو په گاونډو هیوادونو کې یو اخبار ده په مرکزی نکسمه کې چاپیږي بیا په نورو ولایتونو کې چاپیږي هغه اخباري فقط یوازې د اخبار مخ دغه ولایت نور سپی چې دی بیرته هغه موضوعات چې په مرکز کې چاپیږي غره اخی د دې ګټه چي ده د دې ګټه ده چې یو خو اخبار کوي کیږي په دې اخبار کې
مطلب دا دی چې انرژي سره یو ځای کیږي
انرژي سره یو ځای کیږي انرژي سره ځای کې ځوبل لیکوالان هغه قوی لیکنه چې هغه غواړي هم دغه خبر ته راوستي
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
خان آباد شهر د افغانستان په شمال ختیځ کې په 19مه او 20مه پیړۍ کې یو مهم اقتصادي، تجارتي او سیاسي مرکز پاتې شوی دی. د خان آباد اهل قلم ځوانان اوس غواړي چې دغه سیمه په کلتوري لحاظ هم لا زیاته وځلی شي. په خان آباد کې د ښکلا ادبي ټولنې د یو غړي حفیظ الله خزان د شیری ټولګي د مخکتنې د غونډې ریپورت اجمل آرین راکوي.
د خان آباد ښکلا ادبي بهر ټولنې د یو نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه وکړه. د دغه کتاب عنوان د پکانو کې غمی په دې ورستوي کې چاپ او د شیر مینوال ته توزیع او وړاندې شوی. نوموړی کتاب د خان آباد ولسوالۍ د ځوان شاعر حافظ الله خزان لخوا لیکل شوی. د خان آباد ښکلا د ادبي بهر ټولنې د نوموړي ولسوالۍ په انګړ کې د یاد کتاب مخکتنې په هدف غونډه جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او روڼ اندو برخه اخیستې وه. د یاد ټولنې مشر ولی محمد سایل آزادی رادیو سره په خبرو کې د یاد لیکوال د شیری ټولګي ستاینه وکړه او وی ویل چې په سخت شرایطو کې د چې اقتصادي ستونزې هم درلودې وکولای شول دا کتاب چاپ کړي.
دا نننې غونډه چې تاسو شاهد وي په دې کې څو موضوعګان شربته د ځوان او تن شاعر حافظ الله خزان د کتاب چاپ کېدو د مخکتنې په اړه و. تیر کال یو کلنۍ مشاعره البته دوی جوړ کړه او سکه هم دغه لوی پروګرام په لار باندې واچو. شاعران او فرهنګیان لیکوالان او په دې اند سه خپل وطن
د خان آباد ولسوال حیات الله امیری د ځوان شاعر حافظ الله خزان ستاینه وکړه. وای چې شاعران له دې لارې د خپل ولس خدمت کوي.
د ځوانان او کوم کسان چې مثلا خدای پاک ورته دا استعداد ورکړی شاعران دي او یا لیکوالان دي دوی ډېر نقش لري. دوی په مساحه کې هم نقش لري. دوی کولای شي چې خپل د شعر په واسطه مثلا حقایق بیان خلکو ته.
د خزان تنده شاعري د سر نه تر پایه د احساساتو، عواطفو او تخیلاتو په ښایستونو سینګار شوی. هر هغه څوک چې د شعر د اورېدلو او لوستلو سره مینه لري کله چې د شعر اوري یا لولي فرهنګي تنده یې پرې خړوبېږي او بیا بیا غواړي چې شعر یې واوري او خوند ترې واخلي. حافظ الله خزان د خپلې شاعري په اړه داسې وایي:
په شعري پروګرامو کې ما ګډون کوم او زه د توازې شعر ولیکم او تر دا نه لومړنۍ ټولګه ده چې له چاپ راوتله. تاسو ته به څو بیتونه ووایم: پاځه ای ځوانه د وطن خدمت ته ملا وتړه، دا خو یو فرض دی چې وطن به مو ځوانان جوړوي. وکړه نظر د وخت کیمه نوې نسل تزموک ذکر اتلونکي زموک دغه ماشومان جوړوي.
د خان آباد کلا د ادبي بهر ټولنې یو بلغړی شمس الدین رحیمی زیاته کړه چې د نوموړي ټولنې د لومړی ځل د چې یو شعري ټولګه چاپوي او پر اتلونکو کې هم د کارته ادامه ورکوي.
په کندوز ولایت کې ځایي پولیسو لسګونو شوونځیو سره د کتابونو مرسته کړې او په مختلفو شوونځیو کې د کتابتونونو په جوړولو کې برخه اخیستې ده. په دې اړه هم د اجمل آرین د ریپورت اوریدو بلنه درکو.
په کندز کې ولسی پولیسو لخوا په ښوونځیو کې 114 کتابتونونه جوړ شوي دي. له یو کال را په دېخوا 114 کتابتونونه په 114 د هلکانو او نجونو په ښوونځیو کې په مرکز سربیره د کندز په 15 ولسوالیو کې پرانیستل شوي دي. د کندز امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاد شوي کتابتونونه د دې قمندانۍ د ولسي پولیسو لخوا د کندز ښار ښوونځیو سربیره د نوموړي ولایت په خان آباد، علي آباد، قلعزال، امام صاحب او چاردرې ولسوالیو کې جوړ شوي دي. حسینی وایي چې د کتابتونونو جوړولو تر څنګ هر ښوونځي ته دوه المارۍ او 400 جلد کتابونه هم ورکړل شوي دي. هغه زیاتوي چې دا مرستې په دې هدف شوي څو د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ واټن کم شي، همدارنګه د اعتماد فضا رامنځته شي.
کتابخانههایی را در مکاتب ایجاد کردیم که به خاطر اینکه
دا کتابتونونه مو په دې خاطر په خونځو کې جوړ کړی چې زده کوونکي او ښوونکي د خونځو کتابونو سربیره نور معلوماتو ته هم لاسرسی ولري. همدارنګه په دې کتابونو کې د پولیسو د قوانینو کتابونو ترڅنګ د هیواد د نافذه قوانینو کتابونه او نور معلوماتي کتابونه خونځو ته ورکړل شوي دي.
بر خود مکاتب مطلوب نه بوده.
د پولیسو ویاند وایي چې په نږدې راتلونکو کې 40 نور کتابتونونه به هم د کندز ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې جوړ کړي. د هغه په خبره تر دې دمه څه باندې 40,000 جلد کتابونه د ښوونځیو کتابتونونو سره مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د پولیسو له دې کار څخه ډېر خوشحاله دي چې د دوی په ښوونځیو کې کتابتونونه جوړ کړي. د هغوی په وینا چې اوس دوی کولی شي خپل اضافي معلوماتو ته هم پراختیا ورکړي. د کندز د فاطمه زهرا د نسوان لیسې یو زده کوونکي اسما وایي:
یک کتابخانه در مکتب ما توسط پلیس مردمی ملی ولایت قندوز.
زموږ په مکتب کې د ولسی پولیسو لخوا یو کتابتون جوړ شوی چې دا کتابتون زموږ په زده کړو کې ډېر موثره ده، ځکه کوم کتابونه چې موږ ورته اړتیا لرو هغه هلته شته دي. کتابتون ته څو بیا هلته د خپل د معلوماتو اضافه کولو په خاطر نور کتابونه مطالعه کوو. د کتاب مطالعه له موږ سره ډېره مرسته
کوي.
یادونه ده چې ولسی پولیس د کندز امنیت قمندانۍ په چوکاټ کې څه باندې یو کال کېږي چې جوړ شوي دي. دغه ځواکونه د امنیتي ارګانونو او ولس ترمنځ د ارتباطي پل په نوم یادیږي. ولسی پولیس زیاتره له ښوونځیو، ښوونکو او زده کوونکو سره خپلې اړیکې ساتي چې څو له دې لارې خلک واڅوي د خپل هیواد له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. حماسه هغه اوږد شعري روایت ته وایي چې اصلي موضوع یې مهمه او جدي وي او په پریکنده ژبه بیانیږي. د حماسه د اصلي موضوع له مهموالي مقصد دا دی چې د قام یا ټول بشر له برخلیک سره باید ارتباط ولري. حال دا چې د دوو مینو داستان معمولا یوازې د دوی یا څو نورو کسانو له ژوند سره تعلق لري. ځوان ژباړونکي عبدالله معراج د نړۍ یوه ډېره لرغونې حماسه یعنې د ګلګمش داستان په دې وروستیو کې پښتو ته را اړولی دی. ښاغلی معراج وایي:
اصل گلگمش یو منظومه ده، یعنی منظوم شکل دوله سرود لري چې دا په سومری ژبه او په میخي خط باندې لیکل شوی ولا. ما د دې لپاره چې وایونکي ښه پیو پیږي په نثري شکل باندې وژباړو، نثري د غایده بل دغه نسخې نشه ما داش بړلې ده. تقریبا په 14 معتبر او نسخو کې یو یم دا و چې ما د خپل ژباړ لپاره انتخاب کړو. مشوال
گلگمش سالم واکمن دی، د سپینجرو عزت نه کوي او ناویگانی مجبوری دی چی اول شپه لده سرطه رکدی. خلق ده گلگمش للاسا خدایانو تا شکایت کهی. خدایان ده هغه ده مقابله او کنترول لپاره انکیدو پیدا کهی. انکیدو یو دیر زورور وحشی بنیادم دی چی ده لسگونو زناورو همره زور لری. ده هری هماسه اساس پا مقابله او منازع ولار دی. انکیدو دیر پیاوره او زناور خوی بنیادم دی. له حیواناتو سره سری د شار له اشتر معبده یوه فاحشه چې د هغه وخت له عقایدو سره سمه مقدسه ده انکیدو ته ورستول کیږي، چې له انکیدو سره مشغوله شي او له وحشي ژونده یې لاس په سر کړي او شار ته یې راولي. دغه ښځه په خپل مقصد کې کامیابی شي. عبدالله معراج د خپلې ژباړې د همدې برخې چې د انکیدو د اهلي کیدو هڅه کیږي څو جملې راته لولي.
گلگمش ښکاری ته داسې وویل: زما ښکاری، لاړ شه یوه ښکلې ښځه د اشتر له عبادت ځای څخه له ځان سره بوزه. هغه ته یې ورولله، همدا چې هغه وویني هغې ته ورنږدې کیږي. په دې توګه له زناورو سره پردی کیږي، له هغه زناورو سره چې په دښته کې ورسره یو ځای لوی شوی دی. ښکاری د هغه خبرې واورېدې او یوه ښکلې ښځې د اشتر له عبادت ځای څخه راواخیسته او اوښ یې له لنډې لارې څخه بوته. دریمه ورځ ورسېدل او په ټاکل شوې دښته کې ځای پر ځای شول. ښکاری او ښځې څړځای ته نږدې واړول. یوه ورځ او دویمه ورځ هم په هماغه ځای کې پاتې شول. رمه راتله او لډن څخه یې اوبه څښلې. د اوبو ځناور په اوبو کې لمبېدل. انکیدو د آسمان د خدای پیاوړی مخلوق هم هلته شته. هغه له هوسیو سره واښه خوري او له لویو ځناورو سره یو ځای اوبه څښي. خوښ او خوشحاله په اوبو کې ښکته پورته کیږي. سپېڅلې ښځې هغه ولید. پیاوړی انسان، وحشي موجود، غرنی سړی. هغه په دښته کې قدم وهي، شاوخوا ته ګوري، نږدې کیږي.
انکیدو چې ښار ته راشي او له ناویګانو سره د ګلګمش چلند وویني په قهر شي، له ګلګمش سره جنګ وکړي، د ګلګمش مور د دوی ترمنځ روغه وکړي او دواړه سره ملګري شي. وروسته بیا خدایانو د انکیدو د مړینې حکم وکړ. د انکیدو مرګ په ګلګمش ډېر اثر کوي، لکه دی چې په خپله مړ شوی وي. د له هیچا سترګ نه کوله، خو مرګ وویراوه. د مرګ د راز د موندلو او د ابدي ژوند د لرلو هڅه یې پیل کړه. ګلګمش نیت کوي چې خپل نیکه اتنه پشتم ته ځان ورسوي، ځکه هغه یوازینی کس دی چې نه مري او د مرګ راز ورمعلوم دی. ګلګمش له ظلماتو تیریږي او د خدایانو باغ ته رسیږي چې په ونو پورې جواهر او قیمتي غمي ځوړند وي. دی د مرګ له سینه په خورا زحمت اوړي او په ساحل کې خپل نیکه اتنه پشتم ویني. ګلګمش ته نیکه وایي چې ته به خامخا مرې. ګلګمش ورنه پوښتنه کوي چې نو ته ولې ژوندی پاتې شوې، او نیکه یې ورته یو راز څرګندوي. نیکه یې ورته وایي، تر لوی سیلاب له مخه د فرات په غاړه یو ښار و. په دې ښار کې خدایانو غونډه وکړه. دوی ټولو فیصله وکړه چې په دنیا باندې لوی سیلاب راولي او په کې غرق یې کړي. ټولو قسم وکړ چې دا راز به هیڅ ژوندي ساري ته نه څرګندوي. خو ای یعنی هغه خدای چې انسان یې پیدا کړ، یو چل وکاوه او اتنه پشتم خبر کړ. اتنه پشتم وایي چې ما بیړۍ جوړه کړه، ژوی مې ور وخېژول. وروسته بیا تورې وریځې راغلې چې د تندر خدای عداد پکې غورېده. مځکه لکه د کلالي لوښی ټوکر ټوکر شوه. رڼا په تیاره بدله شوه. سیلاب دومره زورور و چې آن خدایان هم وویرول. سیلاب وشپې او وورځې و، او بالاخره دنیا ته رڼایي راغله. کړکۍ مې پرانستله، دنیا اوبو پوښلې وه. ما یوه کوتره خوشی کړه، هغه والوتله، تاو راتاو شوه، خو بیړۍ ته راستنه شوه. د ناستې بل ځای ونه موند. وروسته بیا اوبه کېناستې، ژوي له بیړۍ ووتل، او خدایانو زه په خپل ټول کې شامل کړم، نو ځکه نه مرم. خو د نیکه د کیسې له اورېدو سره سره ګلګمش له خپل نیکه وغوښتل چې د تلپاتې والي چل ور زده کړي. نیکه یې ورته وویل، ناممکنه ده. ګلګمش چې غمجن او نهیلی دی، غواړي تر مځکه لاندې د مړیو دنیا ته ورشي او د مرګ د راز په باره کې د انکیدو له روح پوښتنه وکړي. مځکه سوری شوه، د انکیدو روح راووت. ګلګمش په لوړ آواز غږېده او روح غورېده. سوری ورته وویل چې که د مرګ له رازه خبر شې نو وبه ژاړې. خو ګلګمش ټینګار وکړ چې پروا نه کوي، ودې ژاړم. سیوری ورته وویل، ستا ملګری په خاورو کې پریوت او خاورې شو. ګلګمش یو فلسفي حماسه بللی شو چې د تمثیل په ذریعه غواړي د انسان د مهمې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا له مړینې وروسته ژوند کولی شو. د ګلګمش حماسې پښتو ژباړونکی عبدالله میراج د خپلو نورو ژباړو په باره کې راته وایي.
ژباړې مې کړي، خو ناولونه مې ژباړلي. تر ډېره مې پولیسي او جاسوسي ناولو سره اول مې البته د کار په لومړیو کې مې دې سره ډېره لیوالتیا و هغه مې ژباړلې. تقریبا څلور ناولې دي چې یو مې اوس تر لاس لاندې ده. او په دوره وروسته کې مې یو فلسفي یو کتاب چې مجروح صاحب د جبر او اختیار ډیالکتیک هغه ملته پښتون درې ته وژباړو لنډ کیسې ژباړلې دي چې تقریبا لاس لنډ کیسې مې فرانسوي لنډ کیسې مې ژباړلې دي چې په نږدې وختو کې ان شاء الله چاپ شي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د رادیوی مجلې د دې غنې لپاره مو د هند خلکو یو خوش نکل در تشباړلې دی چې لینا شریفی لولي.
څلور ملګری وو نو وو یا وخت څلور خوګه وفادار ملګری وو. په دوی کې یو کارغه وو، بل موګک وو، بل کښاپ وو، او څلور ما هوسۍ وو. څلور وړه به غرمه مهال تر بل هر څه دې ته خوشاله وو چې د کښاپ د اوسېدو په ځای کې، یعنی د اوبو د ډنډ په غاړه راټول شي او لتاودل مره د ونو په سړ سیوري کې پناه واخلي. تر ډیرو پورې په فلسفه، په هنر، په ادب، په سیاست، په طبیعت او لنډه دا چې په هر څه باندې بحث وکړي او وغږیږي. یو ورځ درې ملګری، یعنی کښاپ، موګک او کارغه، د نور کله غونډې غرمه مهال د ډنډ په غاړه سیوري ته راټول وو، خو د هوسۍ درک نه وو. دوی ښه ډیر انتظار وکړ، ولې هوسۍ را پیدا نشوه. درې وړو ته اندېښنه ور ولوېده او سره وویل چې خدای مکړه هوسۍ ته څه ور پېښ شوي نه وي. لټه یې پیل کړه. کارغه والوت چې سیمه وڅاري او حال معلوم کړي. د په ځنګل کې یو ځای لري هوسۍ خورسۍ کړه چې د ښکاري په جال کې ساره ده. کارغه سمدستي موګک او کښاپ ته ځان ورساوه او په کیسه یې پوه کړل. کښاپ وویل، موږ څلور وړه د یو بل کلک او وفادار ملګري یو، او دا د زغملو نه ده چې یو ملګری مو د ښکاري په جال کې د مرګ په انتظار کې پروت وي. نه، دا راته د منلو نه ده، او د هوسۍ د ژغورلو لپاره باید خامخا یو څه وکړو. کارغه وویل، د موږک تیره غاښونه د جال تارونه وڅولی او هوسۍ ژغورلی شي. که مو خوښوي زه به موږک سمدستي د هوسۍ ځای ته ورسوم چې د ښکاري تر راتلو له مخه لاس په کار شي او آزاده یې کړي. موږک وویل، بیخي سمه ده، ځنډ به نه کوو، هلی روانېږو به. کارغه موګک په مخوکه کې ونیو او هغه ځای ته ورساوه چې هوسۍ د ښکاري په جال کې بنده وه. موګک بی له ځنډه لاس په کار شو او په خپلو تیرو غاښونو یې د جال د هغو تارونو غوڅولو ته شروع وکړه چې د هوسۍ پښې بندې کړې وې. هوسۍ خوشی کېدو ته نږدې وه چې کښاپ راورسېد او هوسۍ ورباندې چیغه کړه. کښاپ وروره، دلته څه کوې؟ ولې دې ځان له ډنډه لرې کړی او په خطر کې اچولی دی؟ کښاپ ورته وویل، ما خو نه شوای کولی چې تا په خطر کې پرېږدم او په خپله په کور کې پټ شم. هوسۍ وویل، که ښکاري لعنتي اوس را پیدا شي کارغه به والوزي. زه به هم دا دی موګک د خیر یوسي منډه به کړم. موګک به یوه سوړه ومومي. خو ته به څه کوې؟ تا ته مې اندېښنه ده، ته خو منډې نشې وهلی، ښکاري لعنتي به دې په اسانه ونیسي. د هوسۍ له خبرو شیبه نیمه وروسته ښکاري را پیدا شو. هوسۍ چې خوشی شوې وه منډه واخیسته. کارغه والوت، موګک په یوې سوړې ننوت، او لکه څنګه چې هوسۍ ویلی وو، کښاپ ښکاري ته په وچ میدان پاتې شو. ښکاري چې پرې شوی جال ولید او پوه شو چې هوسۍ ورنوتلې ده، په فکر کې لاړ. شاوخوا یې سترګې وغړولې چې علت یې معلوم کړي او ځان پوه کړي چې دغه بد ورسره چا کړي دي. دغه وخت یې په کښاپ باندې سترګې ولګېدې. ښکاري وموسید، ویل، که مې هوسۍ له ګوتو ووته، دا هم د شکر ځای دی چې ښه پنډ کښاپ په ګوتو راغلی دی. کور ته به تش لاس نه ستنېږم. ښکاري کښاپ په بوجۍ کې واچاوه او بوجۍ یې په اوږو واړوله. ورو ورو روان شو. کښاپ ښه دروند و.
چې ښکاری په ونو کې لسترګو پناه شو، درې پاتې ملګري سره یو ځای شول او د کیشپ په حال یې سره وژړل. وروسته بیا کارغه وویل، ملګرو، زموږ اوښ کې او سړه هونه کیشپ ته هیڅ ګټه نه رسوي. موږ باید د ژړا او ویر کولو په ځای په دې فکر وکړو چې هغه اوس څنګه ژغورلی شو. موږک وویل، ته سم وایې، متل دی وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته، خامخا به یوه لاره لوي. کارغه انډیواله، ته والوزه او له پاسه وګوره چې ښکاري اوس چیرته رسیدلی دی. او هوسۍ خورې، ته که مخ په وړاندې منډه واخلې او ښکاري ته ځان ورسوي او ځان ورښکاره کړي، نو ډېر امکان شته چې هغه بوجۍ په ځمکه واچوي، په تا پسې منډه کړي. په دې ډول به موږ د کیشپ د راایستلو او ژغورلو وخت ومومو. هوسۍ وویل، ښه پلان دی. البته که زه په یوه پښه ونګوښم او ځان ګوډ واړوم، نو ښکاري به مې بیخي تیاره مړۍ وګڼي او سمدستي به راپسې منډه کړي. زه ډاډه یم چې په چل چل به یې له بوجۍ ډېر لرې بوځم. او موږکه یاره، ته به پوره وخت ومومې چې د بوجۍ سر پرانیزي، د غوټې تارونه وشلوي او کیشپ آزاد کړي. د درې واړو په پلان باندې سلا راغله. هوسۍ په بیړه ښکاري ته ورسېده. ځان یې داسې ورښکاره کړ چې ګواکې ګوډه، ستړي ستومانه او له پښو لوېدلې غوندې ده. ښکاري چې هوسۍ په بد حال کې ولیده، یقین یې راغی چې په یوه تیزه منډه به یې ونیسي. نو سمدستي یې بوجۍ په ځمکه باندې کېښوده او په ټول قوت یې په هوسۍ پسې منډه کړه. هوسۍ په داسې انداز منډې وهلې چې نه یې ښکاري ته نیوای ورکاوه او نه یې د هغه تمه شلوله. کله به ډېره ورو شوه او کله به یو څه مخکې لاړه. یو نیم ځل به وچه ودرېده چې ګویا نور نو سیکه پکې پاتې نه ده. هوسۍ او ښکاري ښه مخکې لاړل او په دې ډول نه یوازې موږک فرصت وموند چې د بوجۍ غوټه وشلوي، بلکې کیشپ هم وخت پیدا کړ چې ځان له خطره وباسي. هوسۍ چې ډاډه شوه چې ښکاري یې له بوجۍ ښه ډېر لرې کړی دی، ناڅاپه تیزه منډه واخیسته او د سترګو په رپ کې په ونو غنو کې ځان پناه کړ. ښکاري چې هوسۍ له ګوتو وتلې ولیده، د بوجۍ په خواره روان شو. دی چې هوسۍ تیریستلی او نهیلی کړی و، د راستنېدو په وخت یې ځان ته تسل ورکاوه او ویل یې، ځه شکر په بوجۍ کې خو یو څه لرم چې کور ته یې یوسم. خو چې د بوجۍ خوله یې پرانیستې ولیده او کیشپ یې پکې ونه موند، حیران دریان پاتې شو. ښکاري ګمان وکړ چې بلاوې او پیریان ورپسې دي، ځوروي یې، کنه نو څنګه ممکنه ده چې ایساره هوسۍ د لجاله ځان راوباسي او بیا د ګوډه وي او بیا د ناڅاپه روغه شي؟ او کیشپ چې د منډو نه دی، له بندي بوجۍ څخه د ووځي او پناه دي شي. ښکاري وهمونو پسې واخیست، ورخطا شو، تبه ورباندې راغله او چې کور ته روان و، داسې ورښکارېدله لکه په ځنګل کې چې بلاوې پیدا شوې وي او دی څاري که به کومه حشره وبوګنېده یا به کومه پاڼه ورېږدېده او آواز پې شو، ده به ورخطا ورخطا وکتل لکه د ونو سیوری چې سیوری نه وي، بلاوې وي. ښکاري به په ځای پرېږدو او څلورو وفادارو ملګرو ته به راشو. د دوی دوستي او انډیوالي نوره هم پخه شوه. غرمه چې به ګرمي زیاته وه، څلور واړه به د ډنډ په غاړه د ونو سیوري ته راټول وو، خواږه مجلسونه به یې کول.
ډاکټر احسان الله درمل معمولا د مدعا مسل د خورا ښکلي بدیعي صنعت په مرسته په ټولنه او زاړه فکر باندې نیوکه کوي. دی د ځوان کهول په صاحب سبک شاعرانو کې شمیرل کیږي. له ډاکټر درمل سره مو مرکه کړې ده چې د ده په یوه نوي نظم پیلېږي. احسان الله درمل وایي،
یو نظم ده، د دې نظم عنوان ده خوب وړی. تاریخ د څه ده؟ د وحشت او ویرې. پوره پنځه زره کلنه پخوانۍ افسانه. د خافپیرو او دیوانو له جنگونو جوړه، ستا له بریاو او د بل له شکستونو جوړه. ته ورته غوږ یې د ماشوم په څیر د خوب زنګوي، یا لکه کوم شوګیر وهلی مین د انتظار پټال د مینې لیونتوب زنګوي. راپات سلمر ختلی ورځ تر نیمایي تیره ده، ماشومان راغله له مکتبه د څنګلورو کلیو، او قافله ستا د ملګرو شوله ستورو تیره. ته لا پتاوي ته وي دی افسانې ته غوږ یې، د خپل نیکه د سوبو فلم ګورې، مګر د خپل ماشوم د سترګو کتاب نشي لوستای چې د مکتب له نامه ویره لري. چا یې پرې کړی د مچی په تار مرې د معلم، پر کتابونو یې د بم لمبو غبل کړی دی. ستا په ماشومې لور مکتب حرام دی، ځکه چې دا د پلار نیکه د شملې شان ټیټوي. مګر چې تا تربور وژلی و په لویشته ځمکه، د انتقام اور دې د خپلې نابالغې لور په وینه مړ کړ. هیچا څه ونه ویل، شمله دې هسکه و، بریتونه دې چنګ، د پلار نیکه له شانه هیڅ کم نه شول. او جغرافیه دې رښتیا لکه سیماب د انبساط او انقباس تر منځه، کله ډیلی و اصفهان، کله ګوشته او ځاځي. راپات سلمر ختلی ورځ تر نیمایي تیره ده، تلا پتاوي ته وي دی افسانې ته غوږ یې، د پلار نیکه د برم او سوبې ترانې ته غوږ یې. پاڅه خو بډیا زمانه بدله شوې ده اوس، د کمپیوټر موږک خوړلی دي زړې جنګنامې. کروڑ هغه نه دی چې کړي سل جنګاوران رانسکور، او په نړۍ کې تر ده پرته بل اتل نه وي، پر هندو سندو، پر تخار او پر زابل نه وي. کروڑ اوس هغه دی چې له جهل سره وجنګیږي، د زال او سام افسانې کېږده د نسیان په تاخ کې. رستم هغه ته خلک نه وایي چې له افراسیابه یوې سترګې وستې او د سهراب زړه یې څیرلی وي په سپینه توره. رستم هغه دی چې یاغي باغي سیندونه کارام، برېښنایي روح د تورو خونو په ساړه کالبوت کې وغځوي، د نړېدلیو کارخانو ولاړ څرخونه کاتاو، پر وچو للمو شین بخمل د کروندو هوار کړي، او د خوارځواکو ماشومانو ننګي له خوشحالۍ نسر شي. راپاڅه خلکو د نیکونو زنګ وهلي تورې بازار ته یووړې، چې له اوسپنې یې د میز د سر قلمدانې جوړې کړي. د لرو برو کلیو د مکتبونو د زنګونو آوازونه اورې، چې ویښوي د ماشومانو په پستو زړونو کې د عرفان شنه حماسه. د دې زنګونو ریښې د جنګیالیو باباګانو تر سپرونو رسي. آی های په چیغو مې آواز کې ناست نارې مې اورې، تر لمر خاته د ماشومانو ته کیسه کړې ده. اوس تر غرمې ویده یې، خوب دې پوره کېږي که نه، کور دې د لارې پر سر، د لارویو د پښو دوړې دې پرتې دي پر مخ، سر ته دې ایښي د مزرو څپلی. ماشوم شمال دې پشلیدلې شمله لوبې کوي، خو ته ویده یې سترګې نه غړوې. ښایي خوب وینې چې فاتح یې د تمامې نړۍ، ښایي خوب وینې چې فاتح یې د تمامې نړۍ.
جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب درمل، جزاک اللہ عالی شیرو، او خبری پکې دومره وې چې زړه مې غواړي چې د شیر پیسه کې دومره خبری ونه کو لکه د هغه فکر پیسه کې چې په دې شیر کې وو. البته هغه فکر هم له شیره نه بیلی شي. ډاکټر صاحب درمل، ځینې خلک وایي په افغانستان کې چې کوم تاریخونه لیکل کیږي یا کوم تاریخونه تدریس کیږي، هغه دومره تمدن محوره نه یي لکه جنگ محوره. زه څو کاله پخوا غزنی ته تللی وم، د ما په نظر باندې البته د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر لوی سړی، او که درته ووایم تر ټولو لوی سړی، ابو ریحان بیرونی دی. نو په غزنی کې د ده په قبر پسې ګرځېدم، اول خو چا ته معلوم نه و، بیا په ډېرو کوڅو پس کوڅو کې لاړو نو اخیره مې یو قبر پیدا کړو. په هغه باندې بس معمولی قبر و، گنبد او دا خبرې خو نوې نوې. نو چون د مونږ تاریخ جنگ محوره دی، تمدن محوره نه دی، نو ابو ریحان پکې اهمیت نه لري. دغسې یو انتقاد کیږي او مثالونه یې هم شته. څنګه دغه شعر چې مو لوست، ما ته هم دغه مفهوم په ذهن کې تیر شو، دغه خبرې ویم پکې. په دې باره کې تاسې څه تبصره کوئ؟
بیخي دقیقه خبره ده، چون زمونږ د 15 کاله چې سړی لولي، دغسې وخت ډېر کم دی پکې چې سوله پکې وي، او چون زیاتره برخه د جنگ سره غوټه ده، او جنگي اتلان د حد نه زیات پکې غټ شوي، او بیا دغسې غټ شوي چې د هغوی د غټېدو دپاره هم ځینې توجه جوړ شوي، حتی که ظالمان هم وي، که ظلمونه هم کړي وي، دوی په اتلان معرفي کوي. که د بل قوم یو څوک راغلی وي دلته، په مونږ باندې یرغل کړی وي، تیری کړی وي، هغه سې کورونه کړی ویل کزمنګ تل چې کوي هغه ته ظالم وایو زمنګ تل چې امغه کورونه کوي بیا قهرمان وي د دې نظرم تاریخ ماته دقیق نه کوي زمنګ تاریخ بل دا چې سید مونږ د تاریخ نه د لمازي سره د تړلو د پاره د قوم د بيدارولو د پاره دغه ګټونه نه شومل کړی دی خو کله چې د فرانسیس بیکن خبره ده چې دین شون په فکری بوتانو بدل شي نو بیا خیر کم وي د زیان په نسبت زمنګ په ټولنه کې تاریخ په یو داسې بوت بدل شوی چې زه فکر کوم مونږ د حال سره او د خپل راتلونکي سره بخي به رابطه کړی وي څوک د نن په باره کې او د سبا په باره کې فکر نه کوي او د دې یو وجه ده چې مونږ په تاریخ پسې ډیر غوټیو نو زه چې کله په تاریخ باندې په شیرونو کې مکرر تنقیدونه کوم یو علت دی وی چې هغه بوتان چې د خلکو په فکرونو کې ولاړ دی هغه باید په یو نه یو ډول د خلکو د نقد سره مخامخ شي او خلک فکر ور باندې وکړي چې آیا دوی رښتیا هم دومره د منزل وړ دي که څه نور هم شته چې د اوس زمانې لپاره فکر ور باندې وکړو.
ډاکټر صاحب، درمل د دې شعر له فکري محتوا به را تیر شو، په فني اړخ کې به هم یوه خبره وکړو. په دې نظم کې یو ځای ویلي وو خوار ځواکې ماشومان، یو ځای به هم کمپیوټر ویلي وو. دغه کلمې دي چې معمولا موږ په شعرونو کې نه استعمالوو، په ساینس کې استعمالوو، په ژورنالیزم کې استعمالوو، په شعرونو کې چندان نه استعمالوو. خو دلته په ما باندې شی ولګېدې او یو نیم ځای بیا شی نه لګي چې په یو نیم نظم کې په یو نیم شعر کې دغه دي شاعرانه کلمو په ایسه کې تاسو خپل غور کړی دی د یو شاعر په صفت باندې، ولې کله کله یو کلمه داسې په یو شعر کې ښکاریږي لکه بیخي چې دا د شعر کلمه نه وي، لکه کلیشه چې لکه یو د ژورنالیزم ژبه چې خو په یو نیم شعر کې بلعکس هغه شعر نور هم ورسره شایسته سي. دلته کمپیوټر، دلته خوارزواکي په ما ډېره ښه ولګېده. ستاسو تعبیر څه دی؟ توجیم څه ده؟
د کلماتو نه زما تعبیر دا دی چې کېدای شي کلمې په خپله غیر شاعرانه نه وي خو د کلمې موقعیت مهم دی. دلته چون د ماضي او د تمدن ترمنځ یو مقایسه ده او خلکو ته دا شعور ورکول کېږي چې موږ اوس څه ته ضرورت لرو، نو د پخوانی او د اوسنۍ زمانې د یوې مقایسې هغه هم پکې ده. فکر هم موثره و چې مثلا زمونږ ضرورت اوس دا ده چې ماشومان مو کمپیوټر زده کړي او د خوارزواکۍ نه خلاص شي. نو په دې اساس زه فکر کوم اصلي علت به دا وي چې ما یې موقعیت ته فکر کړی. کم دغه کلمې په بل شعر کې بې موقعیت ته ولګېږي بیا ممکن دغه خوند ونه کړي.
نو دلته چې خوارزواکي او کمپیوټر د نوي عصر کلمې دي، نو د نوي عصر د معرفي لپاره هم په درد خوري. نو آیا ویلی سو چې کلمې نه شاعرانه دي او نه غیر شاعرانه؟ که په خپل ځای کې راسي، که په هغه متن کې راسي چې وری لګی شي، شاعرانه دي په شعر کې، او که په خپل ځای کې رانه سي بیا شاعرانه نه دي. د دې ساقي او مې او جام کلمې هم که په یو شعر کې په مناسب ځای کې رانه سي، نو بیا خو بیا په کار نه ده چې شاعرانه ورته وایو، که څنګه؟
بالکل، دا همدغه تفسیر تر ټولو دقیقه تفسیر.
نو کېدای شي چې یو بل نظم یا بل غزل یا هر څه چې لري،
یو غزل دی: د هجر شپه ده لار ګورو ستا د خیال پرنا، لا اژدها سره مزل کوو دلال پرنا، جری شو ورځو ته په ورک سرور پسې که ګرځې، هو نو اختر خو پیدا کیږي د هلال پرنا، زما جونګړې ته زما د زړه داغونه بس دي، ستا شش محل دی حسن رون وي ستا د خال پرنا، لمر شعور واخله خو د خپل انګړ تیارې ماتې کا، لمر شعور واخله خو د خپل انګړ تیارې ماتې کا، ژوند نه تیریږي د سپوږمې په څیر د سوال پرنا، خاپیرکان د هوس کډی وړي له هغو زړونو چې شیر خان ستا د جلال او د جمال پرنا، عشق در سره کا ژوند ځنګل د بوګنون کوشپو دی، عشق در سره کا ژوند ځنګل د بوګنون کوشپو دی، مگر پیدا کړی په کلار د دې مشال پرنا، زما لسرو سترګو زما د زړه په سوس پوی نشوي، چا وی مندای شي د مدلول پته د دال پرنا، دکی درمل ل تیارو وی د دیو لمنی، رون دلت نشو د چا کور د خپل کمال پرنا.
ډیر علی ډیر علی، دغه یو ځای دی خال پرنا هم ویلی و کنه، څنګه خالم رنا لري؟
د شاعری خو یو کیفیت هم ده چې په پدې دوه وشیو کې د خیال په مرسته هغه څه پیدا کول چې دغه په فطرت کې نه وي. فکر کوم د دغ سره، د ډیوي سره او د روښنايي سره د خال تشبیه زموږ په ادبیاتو کې بي سابقې نه ده، او د دې ود به دود غونته فکر کوم زموږ کلاسیک او معاصر شاعری کې لري لري خپل زما په خیالم په خل کې اگر نشته اگر نه د مثلا حسن په سړی کې د بنای کیف پیدا کوي او د دې لحاظه کې هغه تورم د کیفیت او تاثیر د سړي تر بنای ور کوي الله چې بنای ور کوي د رڼا سره تشبیه کوي.
ډاکټر صاحب درمل کېدای شي یو بل شعر هم ولولې؟
یو بل غزل ده. ما ویلی هیڅ نو خو ته پوه شوې شاید چې لستر ګومې په زړه پوه شوې هستو بوت کې وستا د نظر قیمت دا خو زه وړیا ګڼم څه پوه شوې پای لري کراج د شرق و غرب هم وی لمر وویل دا په پریواته پوه شوې ما ته دې زما خبره بیا وکړه پوه شوې هو مگر لکه د غره پوه شوې عشق تیرواته هم خپل یو خوند لري عشق تیرواته هم خپل یو خوند لري پویم چې سراب نه دی وبه پوه شوې شی به د درمل د نازک خیال محرم هو په نزاکت کده وخت پوه شوې
ډیر لري هغه یو بیت باندې زه سم پونه سم ویل دی وای ما ته دی زما خبره بیا وکړه
پوه شوې هو مگر لکه د غره پوه شوې
لکه د غره پوه شوې د څنګه د غره پوه دل څنګه
غر کوې نه کاس کوي مونږ چې کله هر خبر ورته کوو هغه خبره بیرته کوي زما په نست پوهېدل دا نه دي چې مونږ خبرې بیرته راغبرګې کړو یا کوم کتاب مو چې لوستی وي هغه بیرته د یاد ولولو پوهېدل دا دي چې په اورېدلې خبرې غور وکړو او د خپل کیفیت سره یې مرکب کړو بیا یې انعکاس ورکړو یا د خپلې پوهې سره چې زمونږ په فکر کې څومره تغییر راوستلی دی هغې سره یو ځای کړو بیا بیرته انعکاس ورکړو دا فکر کوم زمونږ د تعلیمي سیستم انتقاد زما په نظر چې مونږ داسې یو لکه غرونه عالم هغه ته هغه چاته وایو چې کتابونه په یاد ویلی شي او دا توتي ډول علم دی دا علم نه دی زما په نظر که دغه علم وي بیا غره معلم دی او د غره غوندې پوهېدل
د غره کې چې کوم انګازه کېږي هغه
انګازه کې بیرته زمونږ آواز راغبرګوي که نه تغییر نه ورکوي او هغسې پوهه مطلوبه پوهه نه ده زما مطلب دا دی پکې
ډېر علي ډېر علي اوس متوجه سم چې د غره پوهه څنګه یې
ټپکې پوهه څه چې مونږ وایو هغه راغبرګوي.
ډاکټر صاحب درمل ځینې خلک په شعر کې فکر پسې غواړي زه خپله ما هغه څوک یم چې هغه شاعري مې خوښېږي چې یو فکر راکړي او ځینې خلک بیا دا هم وایي دا فکرونه خو چې دا خو د فلسفې کارونه دي د علم کارونه دي او شاعري لکه اوسۍ داسې ده په اوسۍ باندې تاسې درانه بارونه نه سی وړی درانه بارونه په اوښانو وړی داسې خلک هم سته چې دا خبرې کوي. البته تاسو په شاعري کې بیا فکر ډېر مهم یې څنګه اغه نور خلکو ته څه ویل غواړي چې وایي د شاعري ملا د اوسۍ ملا ده او درانه بارونه مه پیوړئ.
موږ خو د خپلې زمانې ضرورتونه په نظر کې نیسو زموږ په ټولنه کې تر ټولو ډېره قحطي چې دی د فکر ده او که شاعر د ټولنې په منځ کې ژوند کوي او د فکر دغه لویه تشه د قحطي حس نه کوي نو فکر نه کوم چې هغه د په خلکو کې د شاعر په توګه پاتې شي. او بل دا چې ښکلا هم پریزنت کوو په شعر کې که نګه ښکلا هم وي آیا ښکلا بې ضرورته شی ده خو هغه هم د ژوند سره اړیکه لري هغه هم په انسان کې یو خوشحالي او سرور هغه کې پیدا کوي. نو په دې لحاظ زه فکر کوم چې که چیرې شعر دغسې شي چې د ښکلا په څنګ کې چې ټیک ته زه منم چې د ادبیات او د هنر اولنۍ موخه به سرور یا کیف لیکدول وي خو که د دې په څنګ کې یو فکر هم انتقال کړي نو بد خبر خو نه دی بلکې د بل ښه شاعری وي.
ډاکټر صاحب درمل زما پسین کې به یو بل خبر هم تیریشي په همدې ارتباط ستاسو خبرې په تایید وایم خو په یو بل شکل ما تر اوسه څوک نه دی لیدلی چې په یوې لیونۍ مین سي لیونۍ کې ډېر شایسته هم وي څوک پرې مین کېږي نه
فکر کمبوت
په دې کې یو شای کم دی یو ډېر بنیادی شای کم دی نو کله کله خو مې ذهن دا وایي چې نه داسې به نه وایو چې د ښکلا په څنګ کې د فکر هم وي بلکې داسې وایو چې دغه فکر بیخي له ښکلا بېلېږي نه لکه یو انسان که بد خویونه لري ډېره مشکله ده چې سړی مینه ورسره وکړي که یو سړی احمق وي بیا هم ډېره مشکله ده چې سړی مینه ورسره وکړي که حسین هم وي که عاقل هم وي او که نیک هم وي بیا ممکن ډېره مینه ورسره وسي یعنی سړی داسې تصور کولی شي چې دا درې شیان به صرف د اسانوالي په خاطر بیل کړي چندان به بېلېدی هم نه سي په دې کې څه وایې؟
بلکل زه فکر کوم فکر خپله ښکلا ده یعنی نوې خبره فکر د خپله ښکلا ده. اوس د درویش صاحب یو بیت ده چې شونډې او زلفې منزل نه ده دا پړاو وګنه پوشه چې ډیر د خپل جمال په هغه خوا دی جانا هغه هنر چې خلک د فکر نه تشمرتوي هغه هم په یو ډول یو فکر انتقال دی بل دا چې زمونږ د شاعرۍ په تجربه باندې هغه شاعران چې په ټولنه کې پاتې شوي یا ټولنې منلي د هغوی په شاعرۍ کې د فکر شتون ډېر مهم و دغه شاعر به فکر کوم په خپل ادبي تاریخ کې ډېر کم ولرو چې یوازې د کلماتو او د تشو لفظونو او د تش خیال په مرسته دی پاتې شوی وي د څه شاعران چې موږ احترام ورته لرو پاتې شوي قوم ته فکر ورکړی د ښکلي انداز ترمنځ ښکلي خبرې هم ورسره راغلي